చెడులు ప్లాన్ ఇవ్వడానికి కవులు.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسې ته وړاندې کول. اوس وخت شوې ده د مشال راډیو اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونو. په دې پروګرام کې تاسې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلې شئ. راځئ چې دې پروګرام ته په ګډه سره وګورو. شو د مشال راډیو اونیز پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې د انټارکټیکا بر اعظم کې د واورو لاندې د وسپنې خصوصیاتو لرونکو شعب ثاقب ټوټې پټې دي. په انټارکټیکا کې د ګلیشیرز یا د واورې غټونو خپل ځایونه بدلوي چې له وجې د واورې لاندې کمرې بره راشي. خو د نړۍ د نورو برخو پرتله په دغه ځای کې د شعب ثاقب په ټوټو کې د وسپنې مقدار ډېر زیات وي. د ساینسدانانو وینا ده چې د دغه کمر لټون به شروع کوي. د ساينس مجلې نیچر کمیونیکیشن کې خپور شوی تحقیق کې شامل د یونیورسټي آف مانچسټر سیډنکارا ډاکټر کیترین جوی وای چې د دې تحقیق لاره منطقي نظری تر مخه د داتي نمونې په هغه ځای کې موجود پکار دي او یوازې د دې لټون ضرورت دی. د وسپنې خصوصیات لرونکو شعب ثاقب د دې خبرې ترجمانی کوي چې دا د یوې سیاري مرکزی اجرام برخه ده. د دوی په اند نظام شمسي کې په سوونو داسې سیاري دي چې په لومړي پړاو کې د جنگیدو له وجې ماتې شوي او کله هم خپل ارتقایي منازل ته نه دي رسیدلي. د واورې د ویلدو له وجې شهابي کاڼي یوې علاقې پورې محدود شي او راجم شي او همدغه وجه ده چې ساینسدانان په انټارکټیکا کې د دغه کمرو د لټون یو غوره ځای ګرځوي. په هند کې 15 میاشتې مخکې جوړ شوې کمپنۍ ادعا کوي چې داسې سمارټ موبایل ټلیفون یې معرفي کړی چې قیمت یې 250 هندي روپۍ دی. کچري دا سمارټ موبایل ټلیفون معرفي شي نو دا به په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیا سمارټ ټلیفون وي. رینګینګ بیلز پرایویټ لیمیټډ د هند په لوی رسپانډو کې د دې خبرتیا خبره کړې. خو دا خبره واضح نه ده چې دا کمپنۍ به دغه سمارټ ټلیفون څنګه خرڅوي، چیرته به جوړوي. خو دغه کمپنۍ په وینا په دې موبایل ټلیفون کې به جدید ټکنالوژي کارول کیږي او یو کال ګارنټي نمبر کوي. دې ټلیفون ته فریډم 255 نوم ورکړل شوی دی او 4-inch سکرین لري. په دې کې انډراید آپریټینګ سیستم دی، 2 سیم کارډز او 3G نتورک باندې به هم کارول کیږي. د هند انتظام لاندې کشمیر کې په لومړی وار د ځنګلاتو محکمې د آبی مرغانو شمیره شروع کړې ده. په دې علاقې کې هر کال په ژمي کې له جاپان او د یورپ له شماله تر لسکو پورې مرغان هجرت کوي. د ځنګلاتو محکمې یو چارواکي امتیاز لون وای دا شمیره په نړیوال کچه تسلیم شوی ضوابطو لاندې کیږي او د دې نتیجې به په یو میاشت کې متوقع دي. په تیرو وختونو کې ساینسدانانو د آبی مرغانو په غیر رسمي شمیرن تنقیدونه کړي ول. د هند انتظام لاندې کشمیر کې د ځنګلاتو محکمې چارواکي د ماحولیاتو نړیوال کارکونکو سره په ګډه د آبی مرغانو د شمیرې په عمل کې برخه اخلي. تیر کال د شمیرو تر مخه شاوخوا 15 لک آبی مرغانو د کشمیر په 14 دلدلي علاقو ته سفر کړی وو. کارپوهان وایي دی اندېښمن دي چې آبی مرغانو د ځایونو تباهي، موسمي تغیرات او بارانونو له وجې دغه ځایونو ته هجرت کوونکي مرغانو په شمیره کې کمی راغلی دی. په افریقا کې د نړۍ تر ټولو لوی هیره موندل شوی چې مالیت یې 2.5 ارب روپۍ دی. دغه هیره د آسټرالیا کانکون کمپنی موندلې ده چې د نړیوال معیار مطابق ده. لولو ډایمنډ پروجیکټ مشر تر مخه دغه هیره د معیار نه اوچته ده او دا یو ډیره مهمه موندنه ده. د دې هیرې وزن 4.75 قرات دی او د دې قیمت 40 لک آسټرالین ډالر کې دی شي. د کمپنۍ تر مخه دا هیره د انګولا په شمال کې د 8 کالو مهنت وروسته موندلې ده. دا په افریقا کې تر موندل شوو تر ټولو لوی هیره ده. تر دې وړاندې په انګولا کې په 2001 کال کې 211 قرات هیره موندل شوی وه چې ورته د انګولا سټار نوم ورکړل شوی وو. تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې 20 هیرې موندل شوی دي. په 1978 کال کې په ګرمه پوکڼۍ کې لیږل شوی یو خط 1500 کال وروسته د آسټرالیا نېشنل آرکایوز میوزیم برخه جوړه شوې ده. د خبرې جان تر مخه په 1978 کال کې د فرانس او پروشیا ترمنځ جنگ کې د پروشیا فوج د پیرس محاصره کړې وه چې تر 4 میاشتو پورې جاري وه. په دې موده کې خلکو له خپلو عزیزانو سره رابطو لپاره د شپې پر وخت په ګرمه پوکڼۍ کې خطونه لیږل چې شمیر یې په لکونو تعداد کې وو. همدغه شان یو خط د آسټرالیا کې د نېشنل آرکایوز میوزیم ته دا خط چارلز میزنیرو نومي کس خپل مور ته لیکلی وو چې په فرانسوي ژبه کې دی. پدې خط کې هغه کس مور ته ډاډ ورکوي چې هغه روغ رمټ دی. دغه خط په 2001 کال کې د استرالیا ریاست کوینزلند نه په برزبن کې نېشنل آرکایوز میوزیم څنګه ته منتقل کړ شو. د دې خط اهمیت هغه وخت را څرګند شو کله چې د استرالیا او فرانس په یو ګډه پروژه کار پیل کړو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې پدې اونۍ کې هم د مشهور اداکار لیراندو ڈیکاپریو فلم دی ریوینانت دی. دې فلم په اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کنگ فو پانډا 3 دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ا وایلنٹ پروسیکیوټر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ڈیڈ پول په لومړي نمبر دی. فلم کنگ فو پانډا په دویم او په دریم نمبر فلم هاو ٹو بی سنگل دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فتور په لومړي نمبر دی چې د 900 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم سنم ری دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سنم تیری قسم دی چې تر اوسه پورې د 9 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور بان سیریز پنځم فلم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لودم په ناول جوړ شوی دی. د جیسن بان لومړی فلم په 2002 کال کې جوړ شوی وو. په دې فلم کې مشهور اداکار میت ډیمن کار کړی دی. په فلم کې جیسن د استخباراتي ادارې سی آی ای جاسوس وی. د جیسن بان نوې فلم به د جولای په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
My God, that's Jason Bourne.
Why would he come back now?
I know who I am. I remember everything.
Remembering everything doesn't mean you know everything.
The world is at war. We need the perfect weapon.
د هالیوډ سینما نوې فلم ګاډز اف ایجپټ با په روانه میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکار جیرارد بټلر کار کړی دی. د دې فلم عکسبندي په استرالیا کې شوې ده. یو خیالي فلم دی چې په کې خودل شوی د مصر په بادشاہت سیت نومي کس قبضه وکړي او د دې پر ضد بیک نومي هیرو خپل فوج راغون کړي او د بدی پر ضد جنگ شروع کړي.
ایجز هاف پاسد سینس د ګاډز واکډ امونګ اس Before the war that divided us for eternity.
Then I'm fit to be king. It's my turn now.
Set has taken over Egypt and enslaved its people.
My legions, you who bring them reckoning!
Only one God can save us.
I have something Set took from you.
We need your help.
I don't know if I'm strong enough.
Then become stronger.
So how do we stop him? Try to keep up.
You know what's waiting.
د هندي سینما مشهور اداکار شاهروخ خان نوې فلم فین ټریلر په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی وو. شاهروخ خان د فین فلم لومړی سندره په نوې دلی کې معرفي کړې شو. شاهروخ خان دا سندره په داسې حال کې معرفي کړې چې په نوې دلی کې له پوهنتونې ډیګري ترلاسه کړې چې 28 کاله وړاندې د زده کړو وروسته نو واخستې. فین فلم به د اپریل په 15 نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي. تر دې چې د دې فلم د نوې سندره لګښان واورو.
तेरा हायर जब रहो जब
हक तू ही ओली बजा, मैं तो सच्ची जाऊं सच्ची, कोई तेरे जो बारे में बोले बुरा, तेरा यार है मुझको बुखार है, जाने सारी कलोनी में तेरे लिए इंसान हो गया, मैं तेरा हायर जबरा हायर जबरा फैन हो गया।
د پاکستان مشهور اداکار فواد خان او د هندي اداکارانو سیدارت ملوترا او آلیا بټ نوی فلم کپور اینڈ سنز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوی فلم دی. په فلم کې رشید کپور هم کار کړی دی. فلم کپور اینڈ سنز به د مارچ په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
बहुत क्यूट लग रहा दादू, मेरी दादी जिंदा होती तो पक्का आपकी सेटिंग कराया था।
अच्छा, अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था।
तीन साल से मैं अपने बिजनेस के लिए मैं बचा रही थी।
हो गया आज सब मेरे बिना ही शुरू हो गए।
तू खाली अपने प्रॉब्लम संभाल।
यार आप हर बार तो मुझे ताने क्यों मारते हो?
हमेशा बच्चों का रिएक्ट करता है।
अच्छा शट अप यार राहुल, यू शट अप।
नॉर्मली मेरी फैमिली ऐसे बिहेव नहीं करती, करेक्शन, मेरी फैमिली पब्लिक में ऐसे बिहेव नहीं करती।
शुड बी हैप्पी तुम्हारी फैमिली तो है।
लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल।
हाय
हाय,
तू किससे जानता है सर? तुम दोनों एक दूसरे कैसे जानते हो?
मैं लड़की ब्यूटीफुल,
देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला।
क्या छुपा रहा हूं?
क्या छुपा रहा हूं तुझसे मैं?
रियली
इस घर में कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। और मेरे में कीड़े निकालने से पहले व्हाट डू यू ट्राई टू सेव योर ओन ब्लडी मैरिज?
मरने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के साथ एक फैमिली फोटो हो, जिसके नीचे टाइटल होगा कपूर एंड सन्स सिंस 1921।
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. اوس تاسې پام د اف سی آر او پښتانه اونیزې خپرونې په لور راګرځوم. په 1901 کال کې د هغه وخت د انګریز واکمنانو لخوا د نافذ کړل شوي استعماري قانون اف سی آر له مخې پولیټیکل ایجنټ سره هر قسمه اختیارات وي. دا چې نوموړی په څه ډول د خپلو اختیاراتو استعمال کوي او د فاټا د پښتنو ژوند یې څومره اغېزمن کړی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه پر همدې موضوع باندې بحث شوی چې احمد شاه اعظمي وړاندې